سلام و خوش آمدین.
مننه تاسو نه اله مننه چې یو ساعت وروسته بیا استډیو ته خامخا راشي و د خموکړه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې ساعت په خبرونه کې اوري چې نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د عاشورا په ځنګړو مراسمو کې ګډون وکړ او په ځینو ځایونو کې خلکو خپل وینه هم ورکړه. پر افغانستان د پخوانی شوروي تر یرغل درې لسیزې وروسته لا هم خلک وایي چې اوسنۍ نارامۍ د همدې تیری دوام دی. په دې اړه د کارپوهانو نظرونه اوري. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه اوري.
افغانستان کې نن د عاشورا مراسم د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره ولمانځل سول. د کونړ ولایت په فوجي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال طالبان وژل سوي. د پاکستان د سرحد ایالت دوو کمپونو افغان مهاجر وایي چې د پاکستاني چارواکو د ګواښونو له امله خپل هیواد ته راستنېږي. او په بهرنۍ خبرونو کې بواوري چې په ایران کې د دولت ضد په زرهاو لاریون کوونکو له امنیتي ځواکونو سره نښته کړې او ویل کېږي چې څلور تنه وژل سوي. دا هم بشپړ خبرنه. افغان چارواکو او د حکومت سیاسي مخالفینو نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په دوو بیلابیلو غونډو کې برخه واخیسته. ولسمشر کرزي، ځینو سرپرستو وزیران او یو شمېر نورو دولتي چارواکو د خاتم النبیین په لویه مدرسه کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوي غونډه کې ګډون وکړ. ولسمشر کرزي د عاشورا د ورځې او د غراز د ملي وحدت په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې برهان الدین رباني، ډاکټر عبدالله او د حکومت اپوزیسیون د ډلې یو شمېر نورو کسانو په بله جوړ شوي غونډه کې برخه اخیستې وه او د حکومت پر کړنو یې هم انتقاد وکړل. د کابل ښار په بیلابیلو سیمو او نورو ولایتونو کې هم خلک تکیه خانو او جماعتونو ته ولاړل او د عاشورا د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې برخه واخیسته. په کونړ ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر شپه د دې ولایت د نارنګ ولسوالۍ په باډیل دراکې د طالبان یو قومندان او د هغه اته ملګري وژل سوي دي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د شعیب په نوم د طالبانو دغه قومندان او ملګري د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. د وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې عامو خلکو ته مارک ژوبلن نه ده وشته. په سیمه کې طالبانو ادعا کړې چې دوی نه تنه بهرني عسکر وژلي او د دوی یو وسلوال وژل سوي. دوی وایي چې پاته وژل سوي کسان ټول ملکي خلک دي خو د کونړ چارواکي دا ادعاوې ناسمې بولي. د پاکستان په سرحد ایالت کې د درګي او ځنګل پټي په کمپونو کې افغان کډوال وایي چې دوی د پاکستاني چارواکو د ګواښنو له امله ډیر تنګ سوي او غواړي چې خپل هیواد ته راستانه سي. په ملکنډ ایجنسی کې د درګي او ځنګل پټي د کډوالو کورنیو مشر حاجی یار محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کمپونو کې 2000 کورنۍ میشته دي او له دې وروسته نور نه غواړي چې د پاکستاني چارواکو زور زیاتی او ګواښنو ته غاړه کښېږدي. حاجی یار محمد د افغانستان مهاجرو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې وغوښتل چې د دوی لپاره خپل هیواد ته د راستنېدو اسانتیاوې برابر کړي. او د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سواد د زده کړې کورسونه ډیر اغیزمن نه دي او په دې نوم د پیسو د ترلاسه کولو لپاره لار جوړول دي. د هلمند والي ګلاب منګل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سواد زده کړې څه باندې 2500 کورسونه فعالیت کوي خو یوازې 1500 کورسونه یې شند جوړ کړی دي. په عین حال کې د هلمند ولایت اوسیدونکي هم د کورسونه اغیزمن نه بولي او وایي چې له یو شمېر بهرني موسسو څخه د پیسو ترلاسه کولو په هدف جوړ شوي دي. دغه راز د هلمند ولایت د پوهنې رئیس شیر اغا صافی هم په دې برخه کې ځینې انتقادونه مني خو وایي چې په دې ولایت کې د سواد د زده کړې کورسونه شند جوړ کړي او ډېر ستونزې هم اوار کړي دي. بهرني خبرونه به صالحه خلکی ساکزی واوروي.
نړیوال خبرونه د افغانستان اړوند په دوو خبرونو پیلو. متحد ایالاتو له تایوان څخه غوښتي چې په افغانستان کې لمیشتو امریکایي ځواکونو سره خیری پوځي مرسته وکړي. چاینا ټایمز ورسپنې د یو ناپیژندل شوي پوځي مقام د وینا پر اساس چې ویلي دي امریکا د غیر پوځي چینلونو له لارې د تایوان له حکومت څخه په افغانستان کې له خپلو میشتو سرتیرو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. واشنگتن له تایوان غوړي په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره په طبي او انجینري برخو کې مرسته وکړي. دا تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې آیا د تایوان حکومت امریکا د دې غوښتنې هرکلی کړی او کنه. تایوان له افغانستان او امریکا سره ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري، خو له متحده ایالاتو سره غیر رسمي نږدې اړیکې لري او هم د افغانستان د بیرغونې په برخه کې کار کوي. د جرمني د دفاع وزیر کارل تیودور څو ګوتنبرګ وایي دیموکراسي د افغانستان لپاره یو مناسب سیستم نه ده. ولکېږي د ښاغلي ګوتنبرګ دغه خبرو په افغانستان کې د جرمني سرتیرو ماموریت په اړه پوښتنې رامنځته شوې او هم به دغه هیواد ته د نورو سرتیرو د استولو ملاتړ کم کړي. برلین اوس مهال افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر موضوع بحث کوي. د جرمني د دفاع وزیر بلټ امزون ټک ورسپانې ته وویل زه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې د افغانستان د تاریخ او دودونو په پام کې نیولو سره هغه ډیموکراسۍ ته چې موږ یې غواړو تیار نه ده. د جرمني د پروتستانتو د کلیسا مشر د پنځشنبه په ورځ وویل د افغانستان جګړه یو ناحق جګړه ده او له دې هیواد څخه یې د خپلو 3400 سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې ده. دا د ازادي راډیو ده. د ایران د مخالفو ګوندونو اړوندو انټرنیټ پاڼو د راپورونو له مخې دغه هیواد امنیتي مقاماتو په تهران کې پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې او درې تنه یې ووژل. دغه خبر چې درای سبس انټرنیټ پاڼې له خوا خپور شو تر اوسه کوم خپلواکي سرچینې نه ده تایید کړې. په تیرو راپورونو کې راغلی و چې پولیسو د لاریون کوونکو په وړاندې له اوښکې بهونکې ګاز څخه استفاده کړې او په لرګیو یې وهل. یو عیني شاهد خپل د سترګو لیدلې حال د ازادۍ راډیو د فارسي څانګې راډیو فردا ته وویل
من الان چې اون انقلاب هستم تمام ورودی ها و خروجی ها رو بستن که با ماشین
زه هم در اوز در انقلاب با سرکیم. حقوی طول شو خواه سرکونه محصره کردی چی هغه ځای ته د موټرو د تک را تک مخنیوی وکړي. ګڼه ګوڼه زیاته ده او وهل ټکول هم روان دي. بل ورته ویل کیږي چې لاریون کوونکو مرګ دی پر دیکتاتور ناری وهلی او یو شمیر نورو ناری وهلی چې د پسیج ځواکونه به په دې خونړۍ میاشت کې سقوط وکړي. بسیج هماغه وسروله ډله ده چې د ایران د لاریون کوونکو په ټکولو کې مهم رول لري. او د ایران په اړه یو نوې خبر چې هم د وسره ورسید ویل کیږي چې د دولت ضد زرهاو لاریون کوونکو د تهران په مرکزی برخه کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د یو خپلواک سیمه ییز آژانس په وینا په دې اخوډب کې څلور لاریون کوونکي وژل شوي دي. له ازادۍ رادیو نړیوال خبرونه اوري. په پاکستان کې وسلوالو د یو حکومتي چارواکي کور په بمونو ویجاړ کړی دی. پیښه د افغانستان پولې ته نږدې په سرحد ایالت کې شوې چې دغه چارواکی او د کورنۍ 5 غړي وژل شوي. په دوی کې یو ماشوم هم شامل دی. 14 نن په کور میجنسۍ کې شوې چې له څو مودې راهیسې د سختریزو وسلوالو په وړاندې په سیمه کې پوځي عملیات روان دي. چارواکي وایي وسلوالو د کور میجنسۍ د یو حکومتي چارواکي سربا صدیقي کور په نخښه کړی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. همدارستیر مخصن د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم یو 14 نولس کسان ټپین کړي وو. او د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې د پاکستان حکومتي مقامات نن د دې هیواد پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو له پلویانو سره د نوموړي د وژنې د دوام تلین مراسم پر ځای کوي. د پاکستان لومړنۍ ښځه صدر اعظم میرمن بوټو دوه کاله وړاندې هغه مهال په ډزو او ځنوژونکې حمله کې ووژل شوه چې هیواد ته تر ستنېدو وروسته د انتخاباتي هلو ځلو په بهیر کې په 2001 میلادي کال کې د ډسمبر په 28 نیټه په راولپنډۍ کې له یوې غونډې د وتلو په حال کې وه. د میرمن بوټو خاوند ولسمشر آصف علي زرداري د کورنۍ غړیو او صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني نن د ګړهې خدا بخش په سیمه کې د نوموړي پر مزار د ګلونو کېډې کېښودې. او نن د عراق په لویدیز توس خورماتو کې په کلی کې د عاشورا د ورځې د مراسمو د ترسره کولو په ترڅ کې د شیعه مسلمانانو پر ضد په 14 کې 4 تنه مړه او 15 نور ټپیان شول. دا 14 د کرکوک ښار ته نږدې د هغو 14 په دوام کې شوې چې د شیعه زیارت کوونکو په وړاندې ترسره کیږي. د عاشورا د ورځې په مناسبت په ټول عراق او په ځانګړې توګه په کربلا ښار کې خاص امنیتي تدابیر نیول شوي. خبرونه ختم شول.
دا ازادي راډیو ده. پرونه خبرونه کې اورې نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د شورا په ځنګړو مراسمو کې ګډون وکړ او په ځینو ځایونو کې خلکو خپل وینه هم ورکړه. د افغانستان په خاني جهادي مشر استاد رباني په دې مراسمو کې وویل د ځینو مصلحتونو لمخې د حامد کرزي حکومت هم لا تړکوي. افغان دولت غواړي د ملي شورا انتخابات له اساسي قانون سره سم په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي او پر افغانستان د پخواني شوروي تر یرغل درې لسیزې وروسته لا هم خلک وایي چې اوسنۍ نارامۍ د همدې تیری دوام دی. نن یعنی د محرم لسم ورځ چې د امام حسین رضی الله عنه د شهادت ورځ ده، په ټول افغانستان کې په ځنګړو مراسمو سره ولمنځل شو او ځنګړي مراسم پکې روان دي. په کابل کې خلک په تکی خانو، زیارتونو او مسجدونو کې سره راټول شوي. د خار د وټونو په سر په ځینو ځنګړو ځایونو کې عام او خاص خلکو ته خیرات ورکول کیږي. په نورو سیمو کې هم ورته مراسم ترسره کیږي. د کابل خار په ډیرو سړکونو د اوسپنو دروازې جوړې شوې دي چې په تورو ټوټو پوښل شوي او په سره رنګ ورباندې لیکنې شوي دي. معصوم میوند د کابل خار د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې او ریپورت راکوي.
د یکشنبې ورځ د محرم لسم او د امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده. دغه ورځ په کابل کې د خلکو لخوا څخه په ختمونو، خیراتونو او دعاګانو ولمنځل سو. ډلې ډلې خلک په جماعتونو، تکه خانو او زیارتونو او حتی د واټونو پر غاړه سره ټول سوي. د ګونې په خول خلکو ته خیراتونو ورکول او د ذکر ژغې هم تر ډیرو ځایونو اورېدل کېدی. پر واټونو لنډمهاله دروازې جوړې سوي چې په تورو ټوکرانو پوښل سوي او په سورا او نور رنگونو باندې بیلابیل شعرونه لیکل سوي وو. عبدالرزاق چې د کابل ښار په چار کلا کې د یو تور پوښل سوي دوکان په خوله کې بې وزلو خلکو ته شیدې او خرما ورکول داسې وویل.
د اوله ورځې نه شروع کیږي تر لسمې پورې. د لسمه ورځ چې د ټول خلکو عمومي خیرات کوي، چې په دې ورځې د کربلا په دښته کې حضرت امام حسین او دوه تنه یاران شهیدان شوي دي، نو په هغه مناسبت سره دلته خلک خیراتونه کوي، د هغه په یاد باندې دعاګانې کوي او د هغه یاد لمانځنه مذهبی مراسم چې دی په خوشحال سره په خوشحالی سره سره ترلاسه
په زیارتونو او د واټونو پر غاړو هم تور غړ ته خیرات دی کنه باندې و چربان دي زیات کسان ټول سوي و. دوه خلکو ویل چې دلته ټول خلک په ګډه خیرات کوي او د غرمې لپاره به وزلو خلکو ته ډوډۍ برابر کړي و.
خلک کومک کړي، ځین خلک پسونه او ځین خلک واخه وروره کومک کړي، مسكين بیچاره هم د خیرات کوي. نور نات خانان دی وروره ذکر تر ازي د غلط ذکر کوي، علمون شریف دل دروري وروره غرمې د خاطر موږ تیارای نیولای شورور داخل اجرازی جوړی موډی نور جماعتو کې مرور ارزی کې ورور چې دوستان د خدای دورور خیرات بار دورور
امنیتی چارواکو مخکې هم ویلي و چې د محرم د لسمی ورځ لپاره ځانګړي امنیتی پلانونه جوړ کړي تر څو خلک په دغه ورځ خپل مراسم په آرامه فضا کې ولمانځي. د کابل شهر اوسیدونکو هم د محرم د لسمی ورځ د امنیتی تدابیرو څخه خوښوه. دوی له دولتي چارواکو څخه په ټینګ غوښتنه کوله چې په ټول افغانستان کې په ورته توګه امنیت ټینګ او ډاډمن کړي. پر دې ټولو سربېره خلک زیارتونو ته تلل، په جماعتونو کې ملا امامان خلکو ته د محرم د لسمې د تاریخ او پیښو په اړه معلومات ورکول. د دې ترڅنګ په کورونو کې ښځو خیراتونه کړي وه چې پر ګاونډیانو او بیا وزلې ویشل. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي جبهه مشر استاد برهان الدین ربانی نن د عاشورا په مراسمو کې چې پسونو خلکو پکې ګډون کړي وو ویل چې که څه هم دوی به د افغانستان د نوي حکومت له مثبتو کارونو څخه ملاتړ وکړي، خو بیا هم دوی به خپل سیاسي مبارزې ته دوام ورکړي. د غرض استاد ربانی په خپلو خبرو کې د دواړو سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ په وحدت او یووالي باندې ټینګار وکړ او خوخي وښوده چې په افغانستان کې په دې برخه کې زیات کار شوی دی. په دې اړه نور حال له کابل څخه د مجاهد جواد پر ریپورت کې.
د افغانستان د حکومت مخالفه ملي جبهه وایي چې که څه هم د جمهوري ریاست انتخابات په شفافه توګه ترسره نشول، خو دوی اوس د یو لړ هیوادنیو ګټو په نظر کې نیولو سره د حامد کرزي د حکومت له مثبتو کارونو څخه ملاتړ کوي. د ملي جبهې مشر استاد برهان الدین رباني چې د کابل په لویدیځ کې یې د عاشورا په اړه جوړې شوې وستر غونډې ته خبرې کولې، زیاته کړه چې دوی به د دغه ملاتړ تر څنګ د حکومت د اصلي مخالف په توګه خپل سیاسي مبارزې ته هم دوام ورکړي.
هر ګام مثبتی که از طرف حکومت برداشته میشه،
دی وی د حکومت لخوا چې هر مثبت ګام پورته کیږي، موږ د هیواد د ملي مصلحتونو د امنیت د تامین او د هیواد د خپلواکۍ، ابرو او عزت لپاره ملاتړ کوو. یعنی موږ له حکومت څخه په دغو برخو کې ملاتړ کوو، خو موږ به خپل سیاسي مبارزې ته هم دوام ورکوو. استاد ربانی ده هم و ویل کله چې په انتخاباتو کې د درغلي او خبري زیات شوې نو دوی له حمید کرزی سره په مسلسل تماسونو کې له هغه څخه وغوښتل چې یو داسې حکومت رامنځته کړي چې پکې نه یوازې دغه دوه سیالي خواوې بلکې ټولې ډلې برخه ولري. خو ولسمشر حمید کرزی او ویاندې په وار وار ویلي دي چې افغانستان ائتلافي حکومتونو څخه خاطره نه لري او بل دا چې که ائتلافي حکومت یې جوړاوه نو بیا به یې د انتخاباتو په بهیر باندې په سوونو میلیونه ډالره نه لګول. دغه راز په دغې غونډه کې د افغانستان د ملي اقتدار ګوند مشر ډاکټر سید علي اکبر کاظمي هم خبرې وکړې او ویل چې د حمید کرزي په نوې کابینه کې یوازې ډېر لږ تغییرات راغلي چې باید داسې نه وایي بلکې په دې حساسو شیبو کې د بنیادي تغییراتو اړتیا وه.
دیدیم که کابینه امو کابینه قبلی و در افراد با این رتبه شکل دا اقتدار
دی وی و مریدل چې کابینه هماغه پخوانی کابینه ده، یوازې په ټیټو پوستونو کې یې کوم تغییرات راغلي وي، هغه هم یوازې 20% تغییرات دي چې د ملاحظې وړ نه دي. نن بنیادی مسؤلیت د پارلمان په غاړه دی، دا چې دا کابینه د افغانستان د خلکو په درد دوا ده او کنه دا تصمیم به د افغانستان پارلمان نیسي. خو د ولسمشر حامد کرزي دفتر وایي چې حامد کرزي هڅه کړې یوه داسې کابینه جوړه کړي چې د افغانستان ټولو قومونو ته هنداره وي او هر څوک پکې خپل ځان وبیني، ځکه دوی په کابینه کې د ملي مشارکت ټکې ته ډېره پاملرنه کړې ده. دغه راز په کابل کې د اهل تشیع په یو بل ستر مرکز خاتم النبیین کې بیا د حامد کرزي په ګډون د افغانستان د حکومت چارواکو ګډون کړی و. ولسمشر حامد کرزي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو باندې غږ وکړ چې دا شورا د دې سپېڅلې ورځې په مناسبت دي خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او د سولې خبرو اترو ته دې غاړه کېږدي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن د عاشورا په مناسبت ځانګړې غونډې جوړې شوې وې. په دې اړه مو راپورونه واورېدل. هرات څخه مو راپور درلوده چې په دغه ولایت کې د ښځو په ګډون ډېر شمېر خلکو ناړو ناروغانو ته وینه ورکړه. په کندز ولایت کې هم نن خلکو د عاشورا په مناسبت ځانګړې غونډې جوړې کړې وې او یو شمېر خلکو اړو ناروغانو ته خپله وینه ورکړه.
په دغو ویر مجلسونو کې نه یوازې اهل تشیع ورونو بلکې اهل تسنن هم برخه واخیسته او حضرت امام حسین رضی الله عنه یې د اسلامي شاعرو د خوندي ساتلو په لاره کې د یو ستر مبارز په توګه وستای او د احادیثو پر بنا یې له ده سره مینه محبت د ایمان جز وباله او هیله څرګنده شوه چې ټول مسلمانان به د بېلابېلو مذاهبو له په پام کې نیولو پرته یو له بله د ورورۍ لاس ورکوي او د هر ډول یزیدیانو او د اسلام د دښمنانو په وړاندې به په ګډه مبارزه کوي.
سمبول پا از جهان ده حسین دید علام سال ایمان اهل ایمان.
په هغو مراسمو کې چې د کندوز ښار د سید آباد په جامع جومات کې جوړ شوی وو، د کندوز والی انجینیر محمد عمر په ګډون په سلګونو تنو کندوز ښاریانو، دینی عالمانو، ملا امامانو، سپینګیرو او ځوانانو ګډون کړی وو. په دغو مراسمو کې کندوز والی خبرې وکړې او د امام حسین رضی الله عنه شهادت یې د استقامت یوه پخه نښه وبلله. داسې وویل:
امروز شهامت، استقامت و قیام شخصیت
نن روز داسې یو ستر شخصیت له استقامت، شهامت او پاتون نه منځنه کیږي چې هر ډول ستونزې وګاللې خو یوه شیبه هم د ظالمانو په وړاندې سر ټیټ نه کړ، په جګه غاړه یې قیام وکړ او په جګه غاړه شهید شو. د حضرت امام حسین رضی الله عنه د شهادت په باب ویل شوی دی چې خپل وینه زکه په خاورو کې وکړله تر څو د ظلم او ظالمانو په لاره کې اغزی راشنه کاندي. د یادونې وړ ده د حضرت امام حسین رضی الله عنه مبارک مرام ته د درناوي په خاطر چې عمدتاً د خلکو خدمت ګڼل شوی دی، د کندوز ځوانانو لخوا د اړو ناروغانو په نامه یوه زیاته اندازه وینه ورکړی شوه. ټاکل شوی ده چې د عاشورا د ورځې په درناوي د دوشنبې په ورځ هم د کندوز په 300 فامیلی کې د حوزه علمیه حضرت محمد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په جامع مدرسه کې یو لړ مراسم ترسره شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. په افغانستان د پخانی شوروي د تر یرغل وروسته د خلکو نظرونه په یو بحث کې اوري. نور مطلب هم لرو، خو اوس به دې تر شو چې امریکایي ورسپنې نیویارک تایمز په خپل نوې غني کې لیکلي دي چې د امریکا نخبه ځواکونو په افغانستان کې خپل هلې ځلې پراخې کړې دي. ورسپنه د امریکایي قواوو د قومندانانو د معلوماتو په اساس وایي چې دغه ځواکونو پټو یونټونو په افغانستان کې د ځینو ډیرو خطرناکو ډلو خلاف خپل فعالیتونه پراخ کړي دي، او په پام کې ده چې دغه فعالیتونه کال ته نور هم زیات کړي. سلطان محمد سرور دغه مطلب مهمې برخې اوري.
د امریکایي چارواکو په وینا پټو خاصو او کوماندوي ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د سراج الدین حقانی ډلې خلاف هلو ځلو کې بریاوې هم ترلاسه کړې دي. د حقانی ډله د پاکستان د قبایلي سیمو څخه په کابل او شاوخوا سیمو کې خپل بریدونه تنظیموي. نیویارک ټایمز وایي چې امریکایي ځانګړو ځواکونو د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې هم د طالبانو یو شمېر ډېر خطرناکه عناصر له منځه وړي دي. ویل کېږي چې تقریبا زر کسه وسله وال طالبان په دغه ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې اوسي. نیویارک لیکي سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په ترڅ کې دغه کوماندوي پټو عملیاتو ته کومه څرګنده اشاره نه ده کړې، خو په تیرو دوه درې میاشتو کې په افغانستان کې د بغاوت ضد فعالیتونه ښیي چې امریکایي قواوو په دې موده کې د باغیانو خلاف باریکو عملیاتو ته توجه زیاته کړې ده. ورسپنه لیکي چې هغه کوماندوي یونټونه چې امریکایي قومندانان په دغه عملیاتو کې ترې استفاده کوي، هغه نخبه یونټونه دي چې شپږ کاله پخوای د عراق پخوانی مشر صدام حسین ونیو، او درې کاله پخوای په عراق کې د القاعده شبکې مشر ابو مصعب زرقاوي وواژه، او اوس د اسامه بن لادن او ملا عمر په لټه کې دي. یو امریکایي جنرال چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې، نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې خاص کوماندوي ځواکونه د خطرناکو یاغي ډلو خلاف عملیاتو کې اساسي ونډه لري او ډیر مؤثر واقع شوي دي. بلخوا جنرال ډیوډ پیټریوس چې په سیمه کې د امریکایي قواوو د عملیاتو قومانداني په غاړه لري، درې اونۍ مخکې د سنا د مجلس د بهرنیو روابطو کمیټې ته څرګندونو کې د خاصو عملیاتو پراختیا ته هم اشاره وکړه. د وویل چې په دې کې د پښتنې کوم ځای نشته چې د هغو ډیرو ډلو غړي چې روغه ورسره نکېږي یا باید ونیول شي او یا هم ووژل شي. جنرال پیټریوس وایي موږ نیت لرو چې دغه هدف ترسره کړو، او تر راتلونکي پسرلي پورې به د خاصو نخبه قواوو یونټونه زیات کړو.
په کونړ کې د حکومت پلوي او ځواکونو مخالفینو ترمنځ نښتې شوې چې د تلفاتو په اړه دواړه خواوې بیلابیلې ادعاوې کړې دي، خو ولسی خلک وایي لستنه د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوې دي.
په کونړ کې د فوزي عملیاتو د همغږۍ مشر جنرال محمد قاسم بیټنی ازادې راډیو ته وویل چې دولتي او نړیوالو ځواکونو تیر شپه د نننګ ولسوالۍ په باډیل دره کې ګډ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هغه وایي په دغو عملیاتو کې ولسی وګړو او د دولت طرفدارو ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، او ټول وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي. جنرال بیټنی وویل د نارنګ په ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو په یو شخصي موټر ډزې کړي چې له امله یې یو تن وژل شوی او بل ټپي شوی دی. هغه ویل همداراز وسلوالو طالبانو د نورګل په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر ګزمه برید کړی چې په نتیجه کې بهرنیو قواوو ته تلفات نه دی اوښتي. د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد حسن پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتو کې لس تنه د ښوونځي زده کوونکي او عام خلک وژل شوي دي.
کور
بل
خو وسلوالو طالبانو پر ټلیفون ازادي رادیو ته دا وکړه چې د نارنګ او نورګل په ولسوالیو کې لیو درزن څخه زیات بهرني سرتیری وژلي او ټپین کړي دي. دوی وای په نارنګ کې یو طالب وژل شوی او درې ټپین شوي دي او د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې لس تنه ولسي وګړي وژل شوي دي.
سره له دې چې په افغانستان کې د ملي شورا د انتخاباتو په اړه ډول ډول بحثونه کیږي، افغان دولت غواړي د انتخابات له اساسي قانون سره سم په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې تر اوسه پورې په دې اړه دوه غونډې د جمهوري ریاست په معنی کې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړې شوې دي چې په هغو کې د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او عدلیه وزارت استازو برخه اخیستې وه. د ولسي جرګې مشر د خلکو له استازو سره په خپلو خبرو کې د ملي شورا د انتخاباتو او په دې اړه د جوړېدونکو غونډو په اړه معلومات ورکړي چې نور حال ویل کابل د حمید مومند په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې په هیواد کې د ملي شورا د انتخاباتو په اړه د دوی دریس سرګند او غواړي چې د انتخابات له اساسي قانون سره سم خپل ټاکلي وخت ترسره شي. محمد یونس قانوني چې د ولسی جرګې غړو ته د ملي شورا د انتخاباتو په اړه کې د ولسمشر په مشرۍ د جوړ شو دوه غونډو په اړه معلومات ورکول ویل چې د ولسی جرګې په ګډون د افغان دولت هیڅ یو مرجع د اساسي قانون د تعدیل حق نه لري. ښاغلی قانوني ویل چې د دوی لخوا په دې غونډو کې نه یوازې دا چې د ملي شورا د انتخاباتو د ځنډولو لپاره کوم وړاندیز نه ده شوی، بلکې دوی دا ټینګار کاوه چې انتخابات باید له اساسي قانون سره سم ترسره شي.
ما به عنوان اعضای خانه تقنینی افغانستان
دی وای موږ د افغانستان د تقنینی خونې د غړو په توګه ان په اساسي قانون کې د کوم تعدیل راوستلو واک نه لرو. د حق نه جمهور ریاست نه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نه هم بل څوک لري. په دواړو ناستو کې زموږ وړاندیز دا و چې ښه او لازمه ده چې د افغانستان د ملي شورا انتخابات له اساسي قانون سره سم ترسره شي. د افغانستان د اساسي قانون له حکم سره سم د افغانستان د ولسی جرګې دنده د پنځم کال د چنګاښ د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او د ملي شورا انتخابات باید له دې نیټې نه مخکې په دیرشو او یا هم شپېتو ورځو کې ترسره شي. ښاغلی قانوني په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د افغان ولسمشر په ګډون د غونډو برخه والو هم ورته نظر درلود. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ملي شورا د انتخاباتو لپاره $160 میلیونه بودیجه اټکل شوی او د دوی په تیاریو کې یوازنی کمی هم د بودیجه نشواله ده. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د ازادۍ راډیو ته وویل که دا بودیجه ورته تر راتلونکو لسو او یا شلو ورځو کې برابره شي نو دوی به درې جوګه شي چې انتخابات له قانون سره سم ترسره کړي. دوی زموږ دفترونه د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې فعال دي. هغه څه چې موږ اړتیا لرو هغه په رښتیا هم پیسې دي، ځکه د انتخاباتو له قانون سره سم له انتخاباتو 160 ورځې مخکې باید موږ د انتخاباتو نیټه اعلان کړو. د کاندیدانو نوم لیکنه باید پیل شي او د دې ټولو کارونو لپاره موږ پیسو ته اړتیا لرو چې ژر تر ژره باید موږ ته وسپارل شي. که چیرې تر راتلونکو له 160 ورځو پورې موږ ته پیسې راکړی شي، هو موږ کولی شو چې له اساسي قانون سره سم د ولسي جرګې انتخابات ترسره کړو. ښاغلی نجفي وویل که څه هم دوی د جمهور ریاست له انتخاباتو نه یو څه پیسې په واک کې لري، خدای ونه ویل چې په دې اړه ورته چا د کومې مرستې ژمنه ورکړې او که څنګه. په افغانستان کې د ملي شورا د انتخاباتو په اړه دا بحثونه په داسې حال کې روان دي چې د نړیوالې ټولنې ځینو غړو اندېښنه څرګنده کړې چې ممکن دا انتخابات هم د جمهور ریاست د انتخاباتو په څیر له درغلیو سره مل وي. خو له دې اندېښنو سره سره په افغانستان کې د ملي شورا د انتخاباتو په اړه نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له خپل دریځ نه دی اعلان کړی.
د نوی کابل ښار د جوړولو کار چې په روان میلادي کال کې پیل شوی اساسي پړاو ته رسیدلی دی. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر چې دغه ښار د جوړولو د بورد غړیتوب لري وایي چې د دې ښار د جوړولو ماستر پلان یې بشپړ کړی دی. حمیده عثمان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر انجینیر یوسف پختون آزادۍ رادیو ته ویل چې د نوی کابل د جوړولو ماستر پلان بشپړ شوی او اوسمهال د دغه ښار لپاره پر اساسي خدماتو لکه اوبو رسولو، کانالیزاسیون، برېښنا او نورو اړتیاو کار دوام لري.
د دې مرحله ډیزاینش تکمیل
په دې پړاو کې ډیزاین یې بشپړیږي او کله چې دا بشپړ شي نو بیا عملي کیږي. اوس د نوی کابل اداره چې زه د بورډ غړی یم په هغه پړاو کار کوي چې د اساسي خدماتو د عملی پړاو پیل ګڼل کیږي.
د نوی کابل د پروژې مسولین وایي په پام کې ده چې د نوی کال په پیل کې به د دغه ښار د پروژې کار په دریو برخو کې پیل شي. د نیوی کابل د پروژې مسؤل انجینیر خالق نعمت ویل اوس مهال په جاپان کې چې د دغه پروژې اصلي تمویلونکی دی، د پلاني سیمو اوبو رسولو پر شبکو او د کورونو پر نقشو څېړنې دوام لري او یو شمېر مرستندوی هیوادونو د دغه ښار په جوړولو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. انجینیر خالق نعمت ویل د دغه پروژې ځمکې پوره تیرل شوي او د استملاک کارې پیل شوی دی.
عملی کارونه خو مونږه کال د پاره زیات لرو. یو په خپل د دلوش په گشتم پروژه چې عملی کار وخت شروع کړه هغه هم زمونږ د ماستر پلان یو جز دی. دویم دی د لمړی فیز یا اول فیز چې په ول چې پلانونه نقشه د تر حقوقو پورې تکمیلېږي او کال سره مونږه د خیر سره د عملی کار شروع کوو. دریم عمومي سرک دی، په خپل د پروژې هم یو مهم سرک دی، د عملی کار هم
د افغانستان د ښاری پراختیا د وزارت او د نوي کابل د ښار د پروژې چارواکي وایي چې دغه ښار به د خصوصي سکتور د یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو په مرستې او همکارۍ جوړ شي او په پام کې ده چې د دغه پروژې د لومړنیو کارونو په پیل کې به د کابل جلال آباد له لوی لارې څخه د کابل د دې سبس تر سیمې القوي سرک هم وغځېږي. د ښاری پراختیا د وزارت چارواکي په داسې حال کې د نوي کابل د ښار له جوړولو خبرې کوي چې اوس مهال د کابل ښار سیمې اویا په سلو کې د دولت له ماستر پلان څخه بهر جوړې شوي او جګپوړو ودانیو، سوداګریزو مارکیټونو، په خپل سر کورونو، تنګو سړکونو او په سلګونو موټرو او ترافیک کابل ښاریانو ته په لسګونو ستونزې جوړې کړې دي او دغه ښار د ښاري خدمتونو له اړخه هم په نړۍ کې څه چې په سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې ښار ګڼل کیږي. نو له همدې امله خلک د نوي کابل جوړېدل د دې ټولو ستونزو د هوارولو یوازینۍ لار ګڼي.
د نوي کابل د جوړېدو په اړه حمیده عثمان و چې راپور کې معلومات ورکړل. څلور نیمې بجې دي. صالحه اسحق زی خلقی استډیو ته راغلې ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي. په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم په بیلابیلو غونډو کې ولمزر شول. متحده ایالاتو له تایوان څخه غوښتي چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي ځواکونو سره غیر پوځي مرستې وکړي. د جرمني د دفاع وزیر وایي ډیموکراسي د افغانستان لپاره یو مناسب سیستم نه ده. د کونړ ولایت په پوځي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژل شوي. د پاکستان د دوو کمپونو افغان کډوال وایي چې د پاکستاني مقاماتو د ګواښونو له امله افغانستان ته ستنېږي. نن په تهران کې د دولت مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اخوډب کې ولکېږي. څلور تنه لاریون کوونکي وژل شوي. په پاکستان کې وسلوالو د یو حکومتي چارواکي کور په بمونو ویجاړ کړ. د پاکستان حکومتي مقامات نن د دې هېواد د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې دوهم تلین مراسم پر ځای کوي. او نن د عراق په لویدیز توس خرمتو په کلی کې د عاشورا د ورځې د مراسمو د ترسره کولو په ترڅ کې د شیعه مسلمانانو پر ضد بمی چاودنه کې څلور تنه مړه او 15 نور ټپیان شول. پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له امله ډیر خلک متاثر شوي. یو شمېر افغانان په دې نظر دي چې اوسنۍ بې امنۍ او په هیواد کې نورې ناخوالې د پخوانی شوروي د یرغل د اغېزو نتیجه ده. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال له دوو تنو، یو د ننګرهار د ولایتي شورا له غړي مولوي عبدالعزیز خیرخواه او بل د ننګرهار د حقوقو او سیاسي علومو د استاد شمس الاسلام ساپي سره په دې اړه غږېدلی دی.
قدرمن مولوی صاحب عبدالعزیز خیرخوا، په افغانستان باندې د روسانو د یرغل د 1.5 کاله پوره شول، خو لا هم زمونږ وطن د جګړو ډګر دی، ناامنی ده او وژنې دي او تختونې دي. په دې ارتباط باندې ستاسو نظر څه دی چې دغه اوسنۍ ناامنۍ ګنې په هماغوی پورې اړه نه پیدا کړي؟
د شک نشته چې نن ورځ د افغانستان په تاریخ کې موږ د یو تورې ورځې په نام باندې یاده کړې ده او یادوي دا هغه ورځ ده. د یو طرف نه شي زمونږ د افغانستان د بربادۍ او په افغانستان کې د افغانستان ملو هاوز وانانو کندو رندو شهیدانو د بدرې سبب ګرځیدل. خو د بل اړخ نه په دې معنی په دې خاطر من خوشاله یم چې دا هغه ورځ نه چې په دې ورځ باندې په دنیا کې د توغتی قوت زوال شروع شو او د الله رب العزت یو لوی حکم چې هغه قتال فی سبیل الله او جهاد فی سبیل الله د دې ورځې د روسانو او د یرغلګرو مقابل کې شروع شو. چون دا ورځ را هغه ورځ ده چې په دې معنی روسانو افغانستان نیولی او په دې موږ ډېر سخت خفه یو او موږ افغانان به دا ورځ خپل ژوند په تاریخ کې افغان درناوی را نکړي خو په دې را به تمنه خوشاله او به تکرار نه وایم چې موږ د دغه ورځې د شروع نه په دنیا کې د افغانستان خلکو د خدای د دین د الله کلمت الله په خاطر باندې قرباني ورکړلې او دغه قرباني په نتیجه کې نن الحمدلله دنیا په نقشه کې د شوروي نوم نشته لري تاسو ګورئ چې د دنیا ډېر مستضعف قوتونه یا قومونه په اسلام باندې د یرغلګرو د لاس نه خلاص شول او افغانانو چې غربي نړۍ ته تقریبا ټول نړۍ ته د روسانو د قوت او طاقت نه نجات ورکړلې
که د استاد شمس الاسلام نه پښتنه وکړي د روسانو د یرغل ورځ بخوا افغانانو ډیره په جوش او جذبل منځله اوس دغه جوش او جذبل لکه څه کما شوې ده
کین په هغه وختونو کې چې شوروي عساکر په افغانستان مستقیم تجاوز وکړ او د ملي او بین المللي اصول او پرنسيبونو په خلاف باندې اقدام وکړ او بیا د شوروي اتحاد شکست خوروسه واقعن نه دا چې افغانانو دغه ورځ تقبیح کوله بلکې ټول نړۍ هم تقبیح کوله اوس هم دغه فکر او مفکوره موجوده ده خو ولې افغانستان باندې د شرایط منځ راغله چې بد نه بدتر شو نو په دغه خاطر باندې هر چا سره دغه حصه ده ځکه چې مخکې لکه چې مولای شه ورته اشاره وکړه ډیر شهیدان موږ ورکړه په همدغه روسانو پراتګ باندې او همدارنګ ډیر کونډې او معلولین او مایوبین او دا څه جنجالونه او څه مشکلات چې افغانستان ته دا اوس فل حال موجود دي همدغه د مستقیما د روسانو یرغل او اوزو چې افغانستان لا تر اوسه پورې هم دغه سي په دغه جنجالونو کې خېل
د روسانو د یرغل په نتیجه کې د افغانستان اکثره بنسټونه مدني بنسټونه اقتصادي بنسټونه دا وران شول خلک مهاجرت تاړ وتل په ملیونونو خلک ووژل شول مستقیما د خلکو کورونه بمبار شول وران شول اوس چې روسان وتل دي او یو نسبی حکومت په افغانستان کې رامنځته شوی دی څه کول په کار دي د افغانستان خلکو ته دغه حکومت ته چې روسانو سره دغه تیر یرغل محاسبه وشي کوونه شي
تاسو پیګه چې تاسو خلک چې هغه درسانو په بشورې لحاظ باندې دا غوي تحت اثر نو نن زمونږ د غوندو د اسلام باندې اثرات کم شوي راځو استاد په پښتنه کې څه ماته متوجه را اسما په نظر باندې دا چې واقعا روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ افغانستان نه اوري دا ماخه ورځ نه د افغانستان دربدري شروع ده لمړی خو د قیامت دورې پر چې څومره افغانستان کې د جنگونو کې خلک شهیدان کېږي افغانستان روانيږي په دې کې کمونستان مسول دي او روسان پکې مسولیت لري او الله کریم به د خدمت پر ځونه پښتنه کوي زما په نظر باندې څه کول پکار دي هغه اوسنۍ حکومت چې دلته د غرب سره تر او غربان باندې نه عبرت والی د روسانو نه باید پښتنه وکړي د روسانو قدر قوت چې د غربانو سره فکر کوم نشته لري کم قوت چې په وخت کې د روسانو سره روسانو غسل چې بهر همر لاندې کې دي کې شک نشته لري دنه به څوک منکر نشي او دا غلار نه غرب د خپل سره تل اندې راوړي نو لمړی دا چې دلته څه پکار دي زما په نظر باندې دلته یو الهي شریق نظام پکار دي تر څو شي قانون شری حاکم نشي نو دا دربدري نه ختميږي افغانستان لکه څنګه شورانيږي بیا هم دا شورانيږي لکه څنګه چې دربدر شوري بیا هم دربدر کیږي لکه څنګه چې په افغانستان وای روسان غل کړي او دا غوي او غلامانو افغانستان تباہ برباد کړ نن چې دلته غربانو غل کړي افغانستان نه ولې دي بل څه پتور نه ولې دلته یو وزیر خبردار ده غربانو د وترو لپاره د افغانستان خلکو د خژوند لپاره د قران او د شری نظام حاکمیت پکار دي وزنلار د امنیت ته د سولې ده او
ما ولې چې زما یو پښتنه ده مو چې دروسانو نه د تیر یرغل او داغي لامل رامنځته شوی زیانونه داغي تاوان غوښتل تی په کار دي
تر څو چې د افغانستان حکومت په خپل باندې ونه درېږي او د افغانستان د حکومت د خپل رزول لپاره د افغانستان خلکو لپاره قرآني اسلامي نظام په کار دي په هغه کې زمونږ غیب کېدل منتر دي موږ برشانه تاوان غواړو موږ ځکه تاوان غربانو راکړي نه موږ دونه تاوان غواړو په زورونو خلک موږ شهیدان شول په زرهاو باندې زمونږ آبادی ورانه شوې دي دې کې شک نشته چې شر د افغانستان حکومت د افغانستان خلک پرېږي نو موږ مستقیمن پر روسانو او د لینن په افراد باندې چې څوک تر بیکړي په غو باندې په بنولې محکمه کې عریشو او موږ بر باندې خپل دعوی خامو کو خپل تاوان متي وغوړو او دغه پسند کې وسنی څوک په موږ نشه تاروس کړي و زمنګ ملت د دربار سره مخامخ دي نو زنه به هم ان شاء الله موږ خپل تاوان وغوړو
د استاد شمس الاسلام نه پښتنه وکړي د روسانو د غل عمل چې افغانستان ته ډیر منفي پیښ راوړل او ډیر زیانونه ورواړول څنګه کولای شو چې هغه زیانونه بیرته جبران کو تلافي کو او دغه جګړې ذهنیت د خپل وطن د خلکو نه نور لري
قانون بین الدول یا د حقوق بین الدول عمومي پرنسيپونو د جملې څخه یو ده چې هر کله یو هیواد په بل هیواد باندې تعرض کوي او غیر عادلانه وي غیر منصفانه وي غیر قانوني وي نو هغه هوا چې خساره تر رسیدل د نړیوال قانون په پرنسيپ اساس باندې د عدالت و بینلي محکمه کې خپل دعوه شي اقامه کوله او د هماغه نړیوال اصول مطابق د خساري غوښتنه شي کوله البته دلته موږ انتظار باید نو سم خپل شخصي نظر داده چې افغانستان دلته یو دولت راغلی دی او هغه د ټولو افغانانو پر رای باندې منځ راغلی دی نو په دا خاطر باندې دا یو بڼه لري قانوني البته د موجوده اساسي قانون مطابق نو همدغه دولت د یو حکومتي شخصیت په توګه باندې چې هغه
اوس روسیا ده د روسیا نه بالکل مستقیما تاوان شیخ سره نظر پغه نړیوال اصول باندې او دوهم سوال استاد سوال پر اړتیا باندې بایزوی ام چې واقعا هر کله چې یو هواد د تعرض لاندې واقع شي د داخلي جنگونو یا بهرني جنگونو وی نو د بهرني جنگونو ډیر مهم منفی تاثیر پغه ټول نه باندې واردېږي او هغه زینت مشوش کیږي بل اخر د هغه ذهنیت خرابېږي عقلی او سبي تکلیفونه هغه ته پیدا کیږي د دې بیرته د منفی تاثیراتو ختمول په دې دغه باندې کیږي چې امنیت به ته برقرارول او همدارنګه د دولت سره کوچوک په دغه کې واقعي مخالفت کې واقعیت بیرون د دولت نه وي او دغه خلکو ته د خپل حقوق ورکول تر څو چې حقدار ته خپل حق ورسیږي نو په دغه خاطر باندې دغه منفی تاثیرات چې دي د جنگونو دا به ختم شي ول دې لپاره مهم دغه چې د هغه د کار موندنې ساحه ده چې دولت باید کوشش وکړي چې هغه یتیمانان هغه کونډې چې دا اوس مثلا په سرکونو باندې ګرځي او خیراتونه د خلکو نه اخلي یورپ نه لري نفقن لري په دې جمع کې په کابل کې په نورو ولایتونو کې دغه لپاره د کار موندنې وساحه دغه کې دا باید برابر کړي ځکه چې هغه خو هم د انقلاب ټول په انقلاب کې د خلکو یو زجر لیدل یو شکنجه لیدل دا یو خساره ورته رسیدل نو دا د دولت وظیفه ده چې دولت هغه په کار باندې وګماري او یو کار زمينه سازي او حرفوي کارونه ورته آماده کړی شي
د ننګرهار د ولایتي شورا غړی مولوي عبدالعزیز خیرخا او د ننګرهار د حقوقو او سیاسي علومو استاد شمس الاسلام صافی او چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ www.azadiradio.com او .org په یاد ولرئ. او سم ورسیږي د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته چې امان الله امیرزی چمتو کړی دی. د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنئ دا د بیا هم د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت را ورسید په دغه پروګرام کې د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان نټو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته خپل لیکونه راولېږئ ایمیلونه راوستوي ټلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي دغه د ورکښو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګران دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شي د ازادي رادیو څخه د ورکښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 14 45 15 تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست محترم دوستانو لکه چې مې په مخکنو پروګرامو کې ویل دي ډیر کله داسې اوریدونکو چې غواړي خپل ورکوښوي عزیزان پیدا کړي موږ ته ټلیفون کوي خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي خو په دغه پیغامونو کې د ټلیفون شمیرې نه وي بیا هم داسې پیغامونه موږ ته رسیدلې دي راځي چې دغه پیغامونه واورو پس له آر یو پیغامه بزه تاسو ته د دغو ګرانو ورونو د ټلیفون شمیرې ووایم البته د یادونې وړ ده چې دا هغه د ټلیفون شمیرې دي له کومه ټلیفونه چې تاسو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او دغه د ټلیفون شمیرې د کمپیوټر په صفحه پاتې دي پیغامونه به یو ځای سره واورو
الو السلام علیکم زه سید ولی خبرې کوم له کوټه څخه سمجه وندوال ورکتی محمد قاسم نمیږي اتلو سونو مسکلو په خاطر دې چې چاته معلوماتي اده د خپل رزما خبرې اوري په دې نمبر باندې مرسته تلیفون راوي کې
ګرانو دوستانو کته سې د دغه ورخښوي عزیز پاک راته معلومات لري په دې شمیره تلیفون وکړي د تلیفون شمیره ده 00923 03 4 3 و 0092 دا د پاکستان کوډ ده د تلیفون شمیره ده 3-0-3-8-4-3-1-1.
السلام علیکم زه پاکستان د سفرخان نه غږیږم د موږ یو ورور ورسره د تورامد محمد هاشم د درې کال کې د ایران طرف ته ورغلی خو پاتې نه لګی خدای کړه چې هر څوک چې لیدلې په دې نمبر کې موږ ته تلیفون وکړ 0-3-0-1 په نمبر والا نه دا ځانده نمبر کې راته تلیفون وکړي بس $5,000 شمې ورکړو. السلام علیکم زه هدایت الله د هاشم مراد یم د سفرخان د اختصاري نه غږیږم. السلام علیکم
گرانو دوستانو کتا سی د دغه ورخ شوی عزیز پاک لڅه معلومات لري کولای شي چې ورته په دیشمیره ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیره ده 0-0-2-9 دا د پاکستان کوډ ده. بیا د ټلیفون شمیره ده 3-0-5-5-9-8-4-0. د ټلیفون شمیره به یو ور بیا وایم 0-0-2-9 د پاکستان کوډ د تلیفون شمیره 3-0-5-5-9-8-4-0.
بعد المامد علمان ده ولایت از خبر کن چه موضوع دویش کال کیزی چه علمان ده ولایت از خبر کسایی دیم مباسان و میر مباسان اما در خیص بلایر قیلان کن که در ایران پشار که بندی اما یا در معلومات کنن که بای پکم شار پکم ولایت که بندی دیم مباسان که در معلومات وکی څه دلار چې موږ سمال ما پوسټ بیا به موږ خبر کو پلار او قربان دي انتظار وکړي. وسلام
ګرانو دوستانو کته سي دغه ورکشوي عزیز پاکله معلومات لري کولای شي چې دغه اوریدونکو ته به دې شمیره ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیره ده 0-0-9-3 د افغانستان کوډ ده. د ټلیفون شمیره ده 0-0-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- صفر شپاک صفر چلور و صفر شپاک. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپاک 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، وسوار ورسید هغو تلیفونی پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
السلام علیکم، زقری عبدالباقی د خیرابات د پېښور د خیرابات خیرالهرم. زما یو د اکازوی چې محمد میر منصور نومیږي، دا پروش کال رئیسی و ایران تکنه ده معلوماتی مشتمکی لیه که یاده ی اوری دا از مجد اعلان یا بل سوک اوری و پا دا غشمیره ده مشت زنگو وی 0301-25-19-305. شمیره تکراروم 0301-25-19-305. سلام،
زما نوم سرګل دی. زما یو ځای ورک شوی دی 3 میاشتې کېږي چې نوم یې جناغا دی. چېر چا پیدا کړه ما ته د دېش میره زنګ وایي لاس نوي 500 ناچا وسلام زه ډالر بخشستې دی.
صدرین مې اوروم، دا مې نمبر دی. تره مې ورک دی، فضل محمد نوم دی، جانونه دی او لس کاله کېږي چې ورک. جلال آباد نه خبرې کوم. همدا نمبر دی 0 9 3 4 5.
السلام علیکم، ما دلو خوین اورکتی د دوه کاله کیږي چې له کور نه درک دي. زه د غزنی د ولایت مکوټ ولسوالۍ د ستار د خونو یو حکیم خان دی، یو سرور خان دی. په دې کال درې کاله کیږي چې له کور نه درک دي. د موټر سره څنګه باندې نه ده کدا اعلان خپل ار وی بل کا ته معلوم یې په دغه نمبر دی ما ته زنګ وو 300 310 604 15 شماره بیا تکراروم 310 604 او 15 اخر کې 15 دې کار کا ته معلومات یې په دغه نمبر دی ما ته زنګ وو یو حکیم خامنه یې یو سرو خامنه یې یا ماما یې معلوم څخه صاحب ده
مجھے مائ زید پانا مت آیا تھا سلو کال کش چور کے دے ابری والا ابری مردہ دادی درا دس خطا مرد پیغام نہ سر کے دس سلو کال کش وادہ بل پر کور نہ سی
موبائل میرا زیرو
د پکتیا ولایت دمنه ولسوالۍ نه سرات پرموچم موته خای یو ورور ورک شوای چې په نیمه مدونه نیږي چې شلو کلو په خو شو کې عمر ده یا ایرون تا ترخ د نګره کا شوای ده هر چا ته یې مرې مات وي موته دې چې دا شمیرې زنګو سپر و سپر شپې درې وا پنځه و پرانه پنځه
ہلو السلام علیکم زدین محمد علی کوزای د پاریاب د ولایت د قیصار ولسوالی یم میرزا خان کاری ز خبری کوم ما یو ورور چې ګل محمد نمیږي په کوم حال کوزای دی تقریبا د 14 کال کیږي د کور نه تر کړی په څو په د پاک معلومات لري نو ماته دی په دغه شمیر زنګ و سپر و ات و فال دوا ن ن یو دوا شماره یې زړه بیا تکرارم سپر و سو واټه د شپه نه نه وی
زه محمد هاشم له هلمند باغران د ولسوالۍ د جدنګ د کلي اوسېدونکی یم دا 12 کاله کېږي چې زما ورور ورک دی د شمال وخواته نوم یې ملا عبدالستار دی او هر چا که لیدلی وي په دغه نمبر دی و ماته زنګ ووهي 0-15-1-2-8-1-4-3-1-1
زه کمخان اطلاع زوی د زابل د ولایت د ارغنداب د ولسوالۍ د صدرې د کلي اوسېدونکی زما ورور نواب خان د اطلاع زوی د 200 کلونو تر مخه ورک شوی دی موږ ته د مرګ او د ژوند معلومات نشته که چیرې دی زموږ اواز اوري یا یې د ده انډیوالان اوري له موږ سره د تلیفونو تماس ونیسي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- تلویش 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 سپر وسواش پس دیتا تلویش 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 یعنی از ازادی رادیو لفه معلومات را که دیر مهربانی بومی پیغام و اندیکون که کلاخان مرانی و سلام
زما محمد الله د غزنی ولایت په مکول ولسوالۍ نه تاسو سره تماس یم. زما یو ورک کاکا چې رحمت الله نومېږي دا لس کاله کېږي په ایران کې ورک شوی دی. که خپله رحمت الله او یا بل کوم دوست د هغو په هکله معلومات لري نو لطفا دې په دې شماره باندې موږ ته زنګ ووهي 0 اویا 1 6 4 9 5 او یوه بله شماره 0 اویا 2 4 5 5 9.
زمان دلان بغوان دو ولایت تخوه ساسو سر پتماس کم ما بلاد جنز دلان میزی در من یشتی کیریش در کور بخم نبرکسوی دی زید بغوان دو ولایت تخوه تغییر من کچات معلوماتی یادی خول دا زما آواز آورین و کدول لاندش مورود ما تو زنگ ووی 0 و 5 2 3 5 و 3 بلش میرن 0 و 9 5 5 2 3 3 4 1.
هلو سلام علیکم زه رمضان د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ زما یو تره چې 6 کاله کېږي چې نادرکه شوی نور محمد نومېږي او د خان محمد زوی د حاجي بنګل او مصطفی ورور که دی زما آواز اوروي یا په دې اړه چا ته معلومات وي نو موږ ته دې په دې شمېره ټلیفون وکړي 0 اویا 8 5 13 9 2.
زه عبدالغنی د زابل ولایت تخوازو د کلی
د حجیم د عبدالولی اخندزو یم. زما ورور عبدالهادي سدانه کاله کېږي نظره کسوی دی، هېڅ معلومات یې نشته. هر چا ته که د عبدالهادي په هکله معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. اول پاکستاني شمېره زما ده 03 شپږ اته دېرش څلور څلوېښت دوه نوي. بیا تکراروم 03 شپږ اته دېرش څلور څلوېښت دوه نوي. افغانی شمېره وایم 0 اویا 8 اویا 1 اویا 2 اویا 1 اویا 0 اویا 8 اویا 1 اویا 2 اویا 1 اویا.
زه چې زما نمینې د اردن د قلقیز د کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی نیک زمان مجرو، هغه دا درې میاشتې کېږي چې نظاره کړی کراچۍ کې ورګوی کیسه ته پاتې وي. زما ته د پردېش میرا زنګ ووایي 0 اویا 1 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 اویا
السلام علیکم. زه د غزنی دا ولایت د بیاب دی ولسوالۍ لغوات اوسېدونکی یم. نوم مې محمد اسماعیل دی. زما یو د اکا زوی د اته کاله کېږي چې ورک دی د عبدالواحد په نامو باندې د اجف الغني زوی ده. یو ورور یې ذبیح الله نومېږي، یو ورور یې محمد الله نومېږي. که هر چا دوی په اړه معلومات وي مهرباني دې وکړي، موږ یو دغه نمبر ټلیفون دا وکړي 0 9 3 5 2 8.
نادی محمد مزار شریف عبدالعوان کلی سر تنسر رسم سواس جن اما اترده پنامه دی ساولی جا اتکالا تیزی که ورس جا دا حجیس خوالا و دی ما خیلی سپر اخمارا زی ازان یه سپر وا یا دو سو تنگی سلو سلوی اخفاق چاییه
زد رحمان دی ورده گده ولایت سیدابات ولسوان رای حضی علی خان زیم د ما یو ورور دی چې د 15 کالو په مخه د اداره کده نوم یې ګلامین دی. ښه ښایسته دی دا په ښه سترګه کې الف دی. دا د ما د ورور نښانې دي. نو په دغه لمبر دی د ما سره اړیکې ونیسي 0 9 0 1 3 9 9.
زه شوالی بغمان ولسوالي د نورستان په وخت کښې شوامود نومېږي ساتمن وه چې دا د ورسوالو وخت کښې ورک شوی او مونږ پته نشته معلومات وي یا کوم پته ولري یا د ما اواز اوري نو په دغه شماره د ما ته زنګ ووهي 0 9 8 4 1 9 9 5. یا په دغه شماره د ما ته زنګ ووهي او که ته بیا ووایم 0 9 8 4 1 9 5. والسلام.
یو سړی چې جیب قد لري لږ پردي غونډې ګوري تور رنګ لري نیمې نادر او کله د سردار ولي په نوم ځان پېژني. د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ دی. د سرطان د میاشتې را په دېخوا لغمان ولایت علیګال په ولسوالۍ کښې د شری په قره کښې اوسېږي. چا دوست یې په دغه شماره د زنګ ووهي 0 9 8 3 8 2 5.
السلام علیکم. زما یو تره زوی او یو مې وراره ده. غازي نومېږي او تره زوی میراغان نومېږي او دا د 3 کاله کېږي چې له کالونه نادرکه شوي دي. دوی روان وو دوبۍ ته روان وو خو ایران ته چې رسېدلي ایران نه بېخي نادرکه شوي دي. که چا ته دوی په معلومات باندې دوی په هغه باندې معلومات وي او مونږ ته دې په دې نمبر زنګ ووایي 0 3 6 4 6 8 0. نور خان مې اخېله شمشدونه خبرې کوم. وسلام په مخم.
السلام علیکم. زه عبدالغنی د زابل د ولایت د خوزو د کلي. زما ورور عبدالحدیث د 1 کال کېږي نادرکه شوی دی. هر چا ته که د عبدالحدی په هکله معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي خپله جایزه دې ترلاسه کړي 0 3 6 3 3 8 4 4 0 9 2. دا زما شمېره ده او په افغانستاني شمېره 0 9 0 5 4 5. دا یوه پاکستاني شمېره. السلام علیکم.
السلام علیکم زاب الهادی میجن د کندهار د ولایت معروف رسالی په حاله تاسو د پښین د خزانه تر کوم زما یو ورو پرنامه د غلام د نظام الدین کازوی د تقریبا د دوه میاشتو راهیسې نه درک سوی دی که چیرې تاسو د پخله یا بل چا ته معلومات یې خو په دې شمېره دې زنګ ووهي 0 2 3 4 5 9.
الو السلام علیکم د کندهار ولایت د خبر اخبار زما د اکا زوی احمد نمی دوه کاله کیر جوړک کی اچھا د کتا کی په دغه ټلیفون شمېره زمو زم سره تماس ونیسئ پر اویا یو دوه اویا یو هزار نسو څلور هزار.
السلام علیکم زه سید رحمان امینی د اردن له طرفه د ټلیفون کې یم. زما یو ورور د سمیناله سمین هغه د تقریبا د درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی په هغه کې کابل کې که تا زما غږ اورې او یا څوک سمیناله پته کې ورته راوي چې تقریبا نمت کلن دی هغه پوهېږي چې ما ته زنګ ووهي چې تر اوسه یو اتیا یو اویا یو دی.
ګرانو اورېدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته تلیفوني پیغامونه راولیږئ، لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام تاسو په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 3 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1